ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړی مشه خضر من اوریدونکو او خر اخلاص د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري نن د یکشنبې یا اتوار ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوې دی په پښتونخوا کې د سهار شپږ افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شنبې یا د خالي د شپې 9 بجې دي او د جولای د میاشتې 15 نیټه ده تاسو قربانه ما منظر شهید لومړی هم تاسو په همرا ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته روانه اونۍ کې امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونو کې د روسیې چارواکو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اړیکو نور شواهد مخې ته راغلي خو ټرمپ د دغو خبرو ردونه کړې بلې خوا د شنبې په ورځ د جولای 15 نیټې باندې د ترکیې د ناکامې کودتا کلیزه پوره شوه د ترکیه ولسمشر اردوغان ویلی په دې کودتا کې لاس درلودونکي ټول غداران دي او په کار دی ترې سرونه غوڅ شي بله خوا د شام پوځونو د روسیې جنګي جهازونو په ملاتړ رقه ښار ته نږدې د داعش وسلوالو نه یو شمیر د تیلو کویان قبضه کړي دي او د شام لپاره ملګرو ملتونو خصوصي استازي شتیفن دی مستورا وایي په جنیوا کې د شام په سر په خبرو کې لوی پرمختګ شوی
And we have made, as we were expecting and hoping, incremental progress. No breakthrough, no breakdown, no one walking out, incremental progress.
سرټیکی تاسو اوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو ردونه کړې کوم چې په روانې اونۍ کې په رسنیو خپور شوي دي په وروستیو کې د امریکا وتلي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ویلي چې ډونالډ ټرمپ د امریکې ولسمشریزي ټاکنو کمپاین پر مهال د روسیې چارواکو ترمنځ اړیکو په اړونده پاخه شواهد مخې ته راغلي دي رسنۍ زیاتوي چې ټرمپ د کمپاین غړو او روسیې چارواکو وکیلانو ترمنځ هم غونډې شوي دي چې پکې د ډونالډ ټرمپ مشر زوی هم ګډون دلودو بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه کسانو چې د تیر کال ناکامې کودتا کې لاس درلوده ټول غداران دي او په کار دی چې سرونه ترې غوڅ شي هغه دا خبرې د شنبې په ورځ د ترکیې کودتا له کلیزې پوره کېدو پر مهال ولسته کړي دي د دغې کلیزې پوره کېدو د لمانځلو په پار د استانبول او انقرې په ښارونو کې پر سترو تابلوګانو او پوسټرونو د هغه ښاریانو عکسونه راځړول شوي وو چې د کودتیاچیانو مخه نیولې وه او همداراز په ټول هیواد کې د رخصتۍ ورځ وه د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو کسانو احتجاجونه یا مارشونه هم ترسره کړي دي د 2018 کال د جولای میاشتې کودتا کې له 2500 څخه هم ډیر د نظامي او ملکي وګړي ووژل شول او حکومت له هغې وروسته په لسګونو زره کسان د خپلو څوکیو څخه لیرې کړي دي اخوا د سوریه حکومتي ځواکونو د روسیې جنگیل وټکو په مرسته د رقه جنوب غربي سیمو کې د داعش وسلواله ډلو څخه یو شمیر د تیلو کویان قبضه کړي دي او د یو عملیات وروسته یې دغه سیمه د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې ده بلې خوا د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتر ویلي چې د امریکا حکومت د اسرائیل په یروشلم ښار کې په یو ترهګري حملې کې د دوو تنو اسرائیل پولیسو افسرانو د وژنې سخته غندنه کوي او د قربانیانو د کورنیو سره خپلې خواخوږۍ شریکې کوي بله خوا د افغان روبوټ جوړونکو نجونو ډله چې مخکې امریکا ته د تګ ویزې نوي ورکول شوي د شنبې سهار د امریکا متحده ایالاتو ته رسیدلې دي افغان نجونې د امریکا له خوا د ویزې په نه ورکولو بېلابېل غبرګونونه وښودل شول چې تر دې دمه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو افغان روبوټ جوړونکو د امریکا د ویزې د ورکړې سپارښتنه وکړه په امریکا کې به د روباتونو سیالۍ سبا یعنی د نن یعنی د یک شنبې څخه پیل شي او تر سه شنبې ورځې پورې به دوام وکړي په دغه سیالۍ کې له ټولې نړۍ څخه د 158 هیوادونو 103 ټیمونو ګډون کړی دی بلې لورې ته د افغانستان د سویل هلمند ولایت چارواکي وایي چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ بیرته نیولې ده. وسلوالو طالبانو د ناوې ولسوالۍ تیر کال له افغان حکومت نیولې وه. د هلمند والی ویانو مرزواک رسنیو ته ویلي دي د دې ولسوالۍ په نیولو کې له افغان ځواکونو سره د بهرنیو هغو هوایي ملاتړ هم موجود و. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د ناوې ولسوالۍ په اړه څه نه دي ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غواګی از قدرمن اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو د محل زو د راپورونو ولوریته. روانه اونۍ کې امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونو کې د روسیې چارواکو او د ډونالډ ټرمپ ترمنځ اړیکو نور شواهد هم مخې ته راغلي دي، خو ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو څخه سخته ردونه کړې ده. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي از موږ همکار کلیم افضل په خپل دغه راپور کې.
د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په ظاهري توګه د خبري ادارو هغه څرګندونې په کلکه رد کړي چې پکې د صدر ټرمپ د الیکشن کمپین غړو د روسي وکیل سره ملاقاتونه خودل شوي، او دا تاثر خور شوی چې د تیر کال صدارتي ټاکنو کې روسیانو لاسوهنې په کار کې د صدر ډونالډ ټرمپ کمپین مرستې کړې وي. د امریکای صدر دا وخت خپلې د رخصتۍ دوه ورځې تیرولو لپاره د امریکای نیوجرسي ایالت په بیډمنسټر ښار کې ګالف ریزورټ ته رسیدلې چې د صدر ذاتی ملکیت دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د میډیا تبصرو باوجود په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي، باوجود د میډیا د هغو خبرونو چې پکې د روسي مداخلت لانجمنې څرګندونې تحریک مومي، د امریکای سټاک مارکیټ مسلسل په برخېږي او هیڅ اثر یې پرې نه دی کړی. اکثره چې په یو هیواد کې سیاسي کړکیچ دوام مومي، نو د هغې هیواد اقتصادي هلې ځلې ډېرې متاثره کیږي. تیرې جمعې پر ورځ یو بل پرمختګ رامخته شو چې کله په مطبوعاتو کې دا معلومات شریک شول چې تیر کال 2014 د جون په میاشت کې د نیویارک په ټرمپ ټاور کې یو مهم ملاقات شوی. په دغه ملاقات کې دوه روسی نژاد امریکایان اناتولی سیموکرونوف او رینات احمد شین شامل وو. مطبوعاتو څرګند کړي چې دا دواړه تنان چې په خټه روسیان وو، یوې بلې روسی وکیلې ناتالیا ځان سره بوتلی وو چې په ټرمپ ټاور کې ورسره د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ زوی ملاقات کړی وو. د صدر زوی ډونالډ ټرمپ جونیئر اول وویل چې دوی دا ملاقات یوازې دې له وجې کړی وو چې روس نه د ماشومانو امریکې ته خپلولو یا په غیږ اغستو په قانون خبرې اترې وکړي، ولې چې په یو وخت کې روس دا بندیز لګولې وو چې روسی ماشومان به په امریکې کې هغو مور او پلار ته نه سپارل کیږي څوک چې بې اولاده دي. خو روانې اونۍ د امریکې د صدر زوی ډونالډ ټرمپ جونیئر دا خبره وکړه چې په ټرمپ ټاور کې د ملاقات وجه هغه معلومات شریکول وو چې پکې د صدر ډونالډ ټرمپ مخالفې کاندیدې هیلری کلینټن په حق له الزامات موجود وو. دواړه روسی نژاد امریکایان احمد شین او سیمو کرونوف تیر اپریل په میاشت کې د امریکې د سینټ د عدلي کمیټې ته هم مطلوب وو چې دواړو نه په ټاکنو کې د روسی مداخلت پوښتنه وشي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ تیر زیارت پر ورځ د خپل زوی دفاع کړي او دا هر څه د میډیا دروغ بللي. د امریکای سینیټر ګریزلی څوک چې د روسی مداخلت د معاملې پلټنې هم کوي، د امریکای د صدر زوی نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې د سینیټ کمیټې ته د مخامخ شي او د هاغو ټولو پوښتنو ځوابونه ورکړي کوم چې دا وخت په میډیا کې خوریږي. د امریکای د ښکته ایوان سپیکر څوک چې د صدر ډونالډ ټرمپ ریپبلیکن ګوند سره تړاو لري، پال راین، هم ټرمپ جونیئر نه غوښتنه کړې چې د سینیټر ګریزلی دا خواست ومني او حلفیه ابرمنی ته ځان مخامخ کړي.
دا ډیوا رادیو دا تاسو د ډیوا رادیو خبری خبرونې ته غوږی ستا او د محل زوی بل نړیوال راپور ولورې ته چې څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ویل چې د ترکیې د تیر کال چې د جولای په 15 نیټې باندې د کودتا یوه ناکامه هڅه وشوله، په هغې کې تر 250 هم ډیر کسان ووژل شوله او همداراز حکومت د هغې کودتا وروسته په لسګونو زره کسان د خپلو څوکیو څخه څخه لری کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې هغه کسانو چې د تیر کال ناکامی کوده تاکي لاس درلوده ټول غداران دی او په کار دی چې سرونه ترینه او غز شي. نور تفصیلی صدی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره موشلی.
په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا یو کال پوره کېدو په موقع د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د تیر کال ناکامې کودتا په شا لاس لرونکي غداران دي او سرونه به ترې وهل کیږي. ترکیه کې د ناکامې کودتا یو کال پوره کېدو په موقع مختلفې دستوري وشوې. په دې موقع د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان په مغربي هیوادونو د منافقت تور ولګو. د برتانیې ګارډین اخبار کې چاپ شوی یو مضمون کې هغه ویلي چې مغربي هیوادونو ترکیه سره ملګرتیا کې دوکه وکړه او د دې خبرې انتظار یې کوو چې د دې بغاوت څه نتیجې راوځي. هغه نور زیاته کړه چې ځینې ملکونو خدا فتح الله ګولین ملګرو ته پناه هم ورکړه. په خپل وینا کې ښاغلی اردوغان وویل چې د کودتا منصوبه جوړونکي باید ووژل شي او یا د امریکا ګوانتنامو بې پرنګ بندیخانه کې وساتلی شي. هغه نور زیاته کړه چې که د ترکیه پارلیمان د کودتا پلان جوړونکو ته د مرګ سزا ورکولو د اجازت قانون منظور کړي نو دې به یې لاسلیک کړي. هغه اردوغان د ناکامې کودتا وروسته په لویه کچه شوې گرفتاریو باندې شوې ټکونه رد کړي او ویلي چې دا ناکامي د جمهوریت تاریخ یو مهم باب و. د ناقدینو وینا وه چې صدر اردوغان د دې کودتا وروسته مخې ته راغلي جذباتو فایده اخلي او د خپلو سیاسي مخالفینو ختمون غواړي. د ترکیه حکومت د ناکامې کودتا یو کال پوره کېدو په موقع نور 9000 خلک د خپلو څوکیو څخه لرې کړي دي. د ترکیه حکومتي اخبار ګزیټ کې چاپ شوی حکومتي امر تر مخه د خپلو څوکو نه لرې کړي شوو کې 2303 پولیس او 370 تعلیمي ماهرین شامل دي. صدر اردوغان د نوړاندې شاوخوا 1,00,000 حکومتي ملازمین د خپلو څوکیو څخه لرې کړي وو او دوی ته یې د کودتا ملاتړ کوونکي ویلي وو او 50,000 نور یې بندي کړي وو. تیر کال د پوځي کودتا له وجې مخې ته راغلي تشدد له امله 250 نه زیات خلک وژلي شوي وو. د ترکیې چارواکو دعوه کړې چې د پوځي کودتا مشري مسلمان عالم فتح الله ګولن کوله. څوک چې د تیرو 2 لسیزو راهاسې په امریکا کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند تیروي خو ښاغلي ګولن په دې کودتا کې د لاس لرلو نه انکار کړی او د ترکیې چارواکو لخوا ګولن هغې ته حواله کول غوښتنې اوسه پورې واشنګټن رد کړي دي. د کودتا ناکامې هڅې وروستو راهاسې ترکیې د 1,500,000 نه سیوا چارواکي د خپلو څوکو څخه لرې کړي او نور 50,000 یې د پوځ پولیس او نورو شعبو نه ګرفتاره کړي دي. د ترکیې حکومت ویلي وو چې یو آزاد کمیشن به جوړوي څوک بچې د هغه خلکو د ګیلو جایزه اخلي څوک چې وایي دوی په ناجایزه توګه نیولې شوي او یا د خپلو څوکو څخه لرې کړي شوي. خو ناقدینو د دې کمیشن په خود مختارې پوښتنې راوچتې کړي دي. د ترکیه حکومت دریض وو چې کوم امنیتي خطرو سره چې دوی مخ دي د هغې مخنیوي لپاره دا ګامونه اخیستل ضروري وو خو ناقدین دې سره اتفاق نه لري. د خالی پورس د پارلیمان یو خصوصي غونډې په موقع د ترکیه وزیر اعظم بن علي یلدرم د ناکامې کودتا ته د ترکیه د تاریخ تر ټولو توره او اوږده شپه ویلې ده کومه چې په یو روښانه ورځ کې بدله شوه. په دې موقع د امریکا خارجه وزارت لخوا جاري شوې یوې بیانیې کې د ترکیه د اولس ستاینه شوې څوک چې د خپلو حقونو او د خپلې جمهوري ټولنې آزادې حفاظت لپاره په سړکونو راوتل.
درنو عزتمن اوریدونکو د ډیوه راډیو سهارنۍ خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو ته په دې خپرونې کې سیمه ییز راپورونه هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. خو دا مهال یو بل بهرني راپور ولورې تاسو پام راګرځوو چې د سوریې په تړاو دی. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې جنګي الوتکو په مرسته د رقه جنوب غربي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې څخه یو شمېر د تیلو کویانه قبضه کړي دي او د یو عملیاتو او وروسته دغه سیمې څخه د داعش وسله وال هم پاک کړي دي یا یې په شاتم بولی دي. نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
نړیوال مطبوعات وایي د شام پوځونو د روس د جنګي جازونو په ملاتړ د رقا صوبې په جنوب غربي سیمو کې د خودسر اسلامي امارت وسلوالونه یو شمیر د تیلو کویان قبضه کړی دي او د یوې درنې جګړې وروسته د دغې ډلې وسلوال د دغې سیمې نه په شا تمبولي. د شام سرکاري اخبار یا ټلویزیون د پوځي چارواکو د خولې ویلي پوځونو د رقا ښار په جنوب غربي صحرایي سیمو کې وهاب الفهد القیصر ابو القطات او د ابو قطاش ترڅنګ یو شمیر نور هغه کلی قبضه کړی دي چې پکې د تیلو کویان یا آیل فیلډز. د شام پوځونو میاشت وړاندې هم د رقا ښار په جنوب کې د تیلو کویان قبضه کړی وو چې د شام د پوځونو لویه کامیابی وه. رپورټونه وایي د شام پوځ د ایراني ملیشه ځواکونو په کومک په تیرو څو میاشتو کې د حلب ښار په مشرق کې لوی بریاوې ترلاسه کړي دي او وسلوال یې د دریای فرات د غربي غاړې نه په شا تمبولي. د داعش وسلوال د دریای فرات غربي غاړې ته د خپل مرکزي ښار رقا د دفاع په خاطر ورټول شوي وو چېرته چې اوس هغوی د هغه پوځونو سره په جګړه بوخت دي چې امریکایي ځواکونه ورسره مرسته کوي. په شام کې د بشري حقونو ډلې وایي وروستیو ګټو د شام په مشرق کې د هما صوبې نه تر حمس ښار او د رقا نه تر دایر الزور صوبو پورې پرتو سیمو باندې د شام د عسکرو واکمنی نور ټینګه کړې ده. څېړونکي وایي د روس جنگی جازونو د داعش ته وسلوالو د قبضې لاندې سیمو کې درنه بمباري کړې او په بحیر روم کې ولاړې د روس د جنگی بیړۍ نه هم د خودسر اسلامي امارت ته وسلوالو په مرکزونو په ګڼ شمیر کې کروز میزایلې ورشتل شوې دي چې ورسره د داعش ډلې ته لوی ځاني او مالی زیان رسېدلی. رپورټونه وایي د شام د عسکرو بل هدف د وسلوالو نه د سخرا ښار اخیستل وي چې د دایر الزور صوبې دروازه ګڼلې کیږي کم چې د رقا نه پس د داعش لوی مرکز دی. هر څه که د شام عسکرو په یو شمیر محاذونو د داعش وسلوالو ته ماتې ورکړې خو د بشري حقونو ډلې او د وسلوالو ویبسایټونو باندې لګیدلي خبرونو نه دا خبره تاییدیږي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې په هیل او آرک ګیس فیلډز کې د شام د پوځ او د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوې دي او پوځ ویلي وسلوالو ته یې سخت زیان اړولی خو یاغي ډلو دعوا کړې ده دوی د لبنان حزب الله وسلوالې ډلې او د عراق شیعه وسلوالو ته لوی زیان رسولی. د وسلوالې مبارزې ترڅنګ د شام د کشالې د پورم نه حل راویستلو دپاره په جنیوا کې خبرې اترې هم تېره ورځ سرته رسېدلې دي او د شام دپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي د سولې په دغه خبرو کې لویې ګټې ترلاسه شوې دي او دواړه فریقه په یو شمیر کشالو د یو بل سره سلا شوي هم دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو د سیمه ییزو راپورونو ولور ته یو راپور هم د روغتیا په تړاو د پولیو په تړاو لرو چې تاسو ته غواړو په خبرونې کې وړاندې کړو. د بلوچستان صوبې چیف سیکرټري اورنګزیب حق په کوټه کې د یوې مهمې روغتیایي غونډې پر مهال ویلي چې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره په کار دی په سیمه کې ولسي وګړي او روغتیایي څانګې چارواکي په ګډه سره کار وکړي ځکه چې که چارواکي کار کوي او ولسي وګړي د خپلو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره د څاسکو ورکول څخه انکار کوي نو بیا هم ستونزه له منځه نه ځي او د پولیو ناروغۍ به په سیمه کې شتون ولري. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو د بلوچستان څخه یوب ترین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چیف سیکرټری بلوچستان اورنګزیب حق ویلی دی چې د پولیو ناروغي یو موزی مرض دی چې له امله زموږ د ماشومانو او سباوون ته خطر موجود دی. په دغه مرض باندې قابو مندل د حکومت ترڅنګ د هر وګړي بنیادی ذمہداري ده نو په کار دی چې موږ ټوله په دې کار کې خپل کردار ادا کړو او صبح د دغه ناروغي څخه مخله پاک کړو. نو موږ د خبره تیر ورځ په کوټه کې وای و درنې غونډې ته کړې ده. په غونډه کې د روغتیا د ادارې صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ، صوبایي کمشنران او ډیپټي کمشنرانو، د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر، د روغتیا ځایي چارواکو، په بلوچستان کې د ماشومانو د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د چیف سیکرټر په وینا چې د حکومت د موثرو ګامو له امله د پولیو ناروغي اوس مخ پر ختمېدو روانه ده. په دې اړه نور حال په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب خان کاکړ څه داسې راته بیان کړي.
کوم ایشوز دی هغه سپیسیفیکلی هغه شانه ډیسکس کو چې دا ایشو به په کار دی مثال د ایشو ستاسو مې راکم کیش د خلاف بلغو دا مطلب تاس کې نو خپل اپشنان ته دا کور والا نو دا شای ډیسکس کول چې باید کم اس کم دا رقم ایشوز چې راسي په ډیسټریکټ کې نو ڈی سی ریسپانسیبل دی چې دا رقم ایشوز اور کم کی نو مې مطلب دا خو دا مطلب د میاس په لیول په کار چې دا میټینګ مرګه هر میاسي
د مې پښتنې په جواب کې ډاکټر کاکړ زیاته کړه چې کوم خلک اوس هم خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي دا خلکو د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په حق کې د راجلبولو لپاره به ټولې هڅې ترسره کیږي
دا خدای شي فیصله وسو چې د زور کوریج کم دی هغه معنا نه لري اصل معنا دا لري چې هغه کم کور یا کم خاندان یا کم تبر چې مثال د فیزلو هغه به کنوینسي کنوکسي د مطلب په شتري کم مجلس سره کیږي کمیونټي انګیجمنت به کیږي د سی صاحب د دې بعد کمیونټي الډر مشران چې د کم د مطلب علاقې قبایل مشران پر هغه وړ بقاعده به هغه سره مجلس کوي نو دا ایشو د دې لپاره مختلف سټریټیجیز جوړې شوی دي د فیزل ایشو د کې دوه لپاره چې نو موږ دا جوړ دغه سره جوړ کې دا ستراتیجی جوړ کړل دا چې هغه موږ کنوینسو
دلته خبره ده د ونی ورده چې پبلستان ایالت کې پروان کال کې د پولیو لومړی کیس د رواني میاس په 15 منېټه د افغانستان او پولی ته چیرمه په کل عبد الله ولسوالي کې هغه وخت راښکاره سو کله چې دا 30 میاس یو ماشوم سید احمد شاه د پولیو د وایرس څخه مازور سو د روغتیا د چارواکو په وینا چې د مازور کېدو هیلت د پلار لخوا و ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي نور کولو ایوب ترین وایس اپ امریکا دیو ریډیو کوټ
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د دیو ریډیو سهارنی خبری خبرونه دوام لري قدر من اوریدونکو یو بل راپور ولوري ته هم تاسو په امر کې زو چې د سیمې په تړاو دی نړیوال مالیاتي بودیجو اداره شدا یا IMF ورته ویل کیږي هغه خپل په نوی خبر شوی راپور کې د پاکستان د اقتصاد په اړوند ویل دي چې تر کال 2023 کې به د ملکی برآمداتو د کمی له کبله په پاکستان باندې د سخت اقتصادي فشار راشي او څیرونکو وایي تر څو پاکستان خپل تجارت او اړیکې د گاونډي هیوادونو سره پراخه نکړي نو هغوی به د سخت اقتصادي زیان سره مخ شي نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي
نړیوال مالیاتی فنڈ IMF د پاکستان د اقتصاد په حواله په خپل رپورٹ کې دا یاره سرګنده کړې ده په کال 2023 کې به د پاکستان بهرنی ادایګي 3.5 بلین ډالر ته ورسیږي او د ملکی برآمداتو د کمی په وجه باندې به د پاکستان زر مبادله د دباو ښکار شي په مجموعي توګه د پاکستان اقتصادي د پرمختیا شرح مثبت ګرځول شوې ده چې پکې د اقتصادي ترقی شرح 5.3% ګرځول شوې ده په دې حقله د اقتصاد ماهر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې تر کومه پورې پاکستان خپل برآمدات نوی زیات کړي او د گاونډي هیوادونو سره تجارت ته وده نوی ورکړي تر هغه پورې په بهرني قرضو باندې انحصار کول ګران دي
چاینا اکنامیک کوریډور دی په ټیم باندې کمپلیټ کی زمو په خیال چې را د ټریډ اپورتونټیز بسې واشي بل دا چې زمونږ سراونډینګ زمونږ نیبر سره حالات ډیر زیات خراب دي نو په کار چې را مونږه پړوس کې چې خپل ټریډ ریلیشن شي ای باندې مونږه فوکس ایکسپورت پرابلم دی زمونږ سره انویسټمنت پرابلم دی ایکسپورت کم دی او زمونږه امپورت سیوا دي دا یو ګیپ د پرکول د پاره زمونږ سره ریزرو چې داوی کمیر دغه لپاره موږ لون اخلو هغه پیکو سچویشن دا دی چې کسب په قرضو باندې ملک چلولی نو بیا خدای زمونږ سره پرفارمنس نه دی که سو پرې زمونږ خپل ایکسپورت موږ نه سی او کړی زمونږ انویسټمنت نه سی واشه که تاسو صرف قرض اخلي او خپل ریزرو سی واکه نو دا چې دی نو دا سکسس نه سو پرې چې ساري کان وی خپل پرفارمنس نه
د نړیوال پندونو یری IMF په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې د معاشي اصلاحاتو په عمل کې خوالی راغلی دی مالیاتي خساره 3.2% راکوزه شوې ده او په پاکستان کې د توانایي صورتحال هم مثبت روان دی IMF د دوه غټ چیلنجونو ذکر کوي چې پکې د پاکستان برآمدات راکم شوې دي او بل دا هم یې فکر سرګند کړی دی چې د سی پیک د منسوبې لاندې د ملکی توانایي د زیاتوالي نه ورسته د بنیادي اډانې د کمزورې په وجه باندې پاکستان به اونکلی شي د توانایي په بقایجاتو باندې کابو بیا مندی شي د ای ایم ایف وینا د چ د سی پیک د منسوبې لاندې په راتلون کې اته نه کال پورې با پاکستان کې د بجلی پیداوار 40 میگاواټ ته ورسیږي، خو اوس هم د پاکستان دننه سرکاري ادارې مالی خساره سره مخ دي. نړیواله مالیاتي اداره وایي چې د پاکستان په برآمداتو کې کمی با په غیر ملکی زر مبادله باندې اثر غورځوي او دا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره یو غټ چیلنج دی. په دې حقله ریاض خان د وزې وایي چې د کم آمدنې په وجه باندې د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسیږي.
تاسو آمدن زیاتیږي نه، تاسو ایکسپورت زیاتیږي نه، نو بیا څنګه ممکن ده چې تاسو په سرمایه کې استحکام وي؟ تاسو خرچه کیږي او هغه تاسو چې دلته کوم آمدن کوي نو هغه هم دلته خوري. اگر خو چې راځي هغه به راځي د ایکسپورټس په شکل کې، چې تاسو ایکسپورټس لاړ شي نو تاسو چې کوم دی وخت کې امپورټ بل دی هغه د ایکسپورټس په مقابله کې ډېر زیات دی.
یاد دي وي د پاکستان تجارتي خساره د 30 بلین ډالر نه هم اوړېدلې ده او د پاکستان برآمدات د 15 ارب ډالر نه 19 بلین ډالر تراکوس شوي دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
په ګړد دنیا کې د انساني سمګلینګ د لاسه تقریبا 2 کروڑ خلک ځپلې شوې دي. د انساني سمګلینګ په حق لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې د سګنی کال پر رپورت کې په دې لړکی د حکومتونو د ذمہوارو په خصوصي توګه ذکر شوی دی، کم چې مجرمانو لا سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. د انساني سمګلینګ د مخنیوي او د سارنې لپاره د امریکای اعزازي سفیری سوسن کوپیج د کال 2019 په جاری شوی رپورت کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره د حکومتونو د کردار اهمیت په ګوته کړی دی. کله چې حکومتونه د انساني سمګلینګ پر ضد مضبوط او کوټلي قوانین جوړ او نافذ کړي نو دا د مجرمانو لپاره یو ډیر مضبوط پیغام دی او هغه دا چې موږ به داسې چری هم ونزغمو او دوی به یقینا چې د خپلو کړو سزا خوري. اعزازي سفیری کوپیج خپل یو بیان کې ویلي دي چې ټول حکومتونه د لازمن د دې لعنت د نغي په وستو پسې راپاسي. دې زیاته کا چې ځین ملکونه یا خو اډو په دې لړکې سلاس خپین خوځي او کسکۍ نو هغه هم د نشت برابر دي. په دې لړکې درویشت ملکونه په داسې درجه کې اچولې شوې دي چې د انساني سمګلینګ د نوغي وستو د پاره کم نه کم کوششونو کولو کې هم پاتې راغلي دي. اسلامی جمهوریت ایران په دې ملکونو کې یو دی. د خارجه چارو د محکمې وینا ده چې ایران د نارینه او زنانو او د ماشومانو په زور د جنسي مقصدونو استعمال ته د مجبورولو لپاره د دوی د ساتلو او د وړاندې لیږلو د راهداري د یو ملک په تور استعمالیږي. د ایران حکومت په ایران کې د دې خور وور کاروبار د مخنیوي لپاره هیڅ لپورې اقدامات نه دي کړي. ایران کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره د هیڅ قسمه کوششونو کولو خبره نه کیږي. سرکاری افسران خپله په دې ناولی کار کې ککړ دي چې پکې د شام جنگ له په زور د افغانانو برتی کولو او لیګلو او په عراق کې د جنگي مقصدونو د پاره د ماشومانو برتی کوونکو ملیشو له د رقمونو لیګلو کارونه هم شامل دي. په ریپورت کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې په ایران کې د انساني سمګلینګ ښکار زنانو له د انصاف ورکې دوه په لار کې بے کچه زیات خندان پراته دي، ځکه چې عدالتونو کې د ښځو شهادت د سړو په مقابله کې په نیمه میرے لیکیگی او د جنسی مقصد د پاره انسانی سمګلینګ کې استعمال شوو زنانو باندې د بدکارۍ په تور کې مقدمه چلولې شي چې سزا یې پانسی ده. د ریپورت په سریزه کې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن انسانی سمګلینګ د خپل وخت د ټولو نه لوی غم لړلې انساني مسله بللې ده. د دې د لاسه نه یوازې خاندانونه دانوانه شوې دي، ولې دې سیز قانون هم تالا ترغه کړې ده. نور جرایم پیشه خلک ډاډه کړي دي او امنی عامه او قومي سلامتی په خطر کې اچولې دي. د خپل تحریر په اخیر کې لیکلي دي چې د انساني سمګلینګ بدترین اړخ دا دی چې دې جرم انساني ازادي او انساني عزت ختم کړی دی. په دې سبب هر تن او هر حکومت باندې لازمه ده چې د انساني سمګلینګ د ناسور جرړې وباسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.